السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم او ریدونکو په دې غړی کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه ریپورټونه واره تبصرے او شرنې هم دي 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی درته وړاندې کوي
د پاکستان د ريجستریشن او ریکارډ ساتلو ادارې نادرا د بند شناخت کارډونو خاوندانو ته د تصدیق لپاره 15 ورځې وخت ورکړی دی افغان چارواکي وايي وسلوالو په پاکستان ولسوالۍ کې د پولیسو د مرکز په ګډون حکومتي دفترونه نیولې دي په امریکا کې د روس متنازع سفیر سرګی کیسلیاک خپل نه کلنه موده پوره کول وروسته له واشنگټن او ماسکو ته تللې دي او سم د خبرونو تفصيل د پاکستان د ريجستریشن او ریکارډ ساتلو ادارې نادرا د بندو شناخت کارډونو خاوندانو ته د تصدیق لپاره 15 ورځې وخت ورکړی دی نادرا نن په مختلفو اخبارونو کې اشتهارونه خبره کړې چې پکې د بندو شناخت کارډونو خاوندانو ته ویل شوی په 15 ورځو کې د نننه د خپل ضلع د ډیپټي کمشنرانو دفترونو ته حاضر سي او د ځانونو تصدیق دی وکړي په اشتهار کې ویل شوی چې یو څوک په ورکړ شوی مده کې حاضر نشو او نو نادرا به پر ضد یو اړخیز اقدام کوي په پاکستان کې د شاوخوا 15 لکه کسانو شناخت کارډونه بند دي چې پکې زیاتره د پښتنو دي په دې اړه پښتون کوم پرسته ګوندونو پښتونخوا ملي عوام پارټي او عوامي نیشنل پارټي او دارنګ جمهوریت اسلامي په وار وار احتجاجي مظاهره کړې دي د خیبر پښتونخوا د نوښار په پیرپای کې د پښتو شبې سندرغاړي سرسانګي پرموټر وسوالو بریټ کړی او هغه د کور د او نور غړو سره زخمی کړی ده د زرسانګي زوی مدیر نن مشالې دو ټول چې پرون هڅو غلو غشتل چې له دوی پیسې واخلي دا غې په وینا زرسانګي د محل د نوښار په یو هسپتال کې تور درملنې لاندې ده
پرون سواد نه راتلو کړی غلا خپل کور راتلو کنه پکارا مارا منگوڑے وسواد کیو کنا بیا منتا دا کلی ولا کسان راتا مخش رو دیکی وزو خلو آسر دا کسان مطان نیزانا خوکر پیسی را نیوری واسا کسان ورادون همی ورون همی طول بس سروینی ولی تبرگو منبرگو سروون تسرون مرونی سر پیسی تی واقف سی
دا زر سنگی کورنی وای چی دیل پولیس سر ریپورٹ درچ کردی دی د خبر ایجنسی کاخیل سره لګیدلې د پېښور په بډبیر کې نن د فرنټیر کانسټبلري چک پوسټ سره نږدې 14 سوي چې پکې د اف سی یو سرتیری وشل سوی یو جوبل دی د خبر امنیتی چارواکو نن مشالې ټول د ماین 14 واچ پکې لانس نایک ریاس خان اپریدای وشل سوی یو سپایي محمد ثاقب اپریدای جوبل سوی دی 14 په داسې حال کې سوی چې په د خیبر پر راجګل کې پوځي عملیات تمام لري د پاکستان فوج ویلي راجګل کې د خیبر فور په نامه پوځي عملیاتو لومړی پړاو سرته رسیدلی دی د پاکستان فوج د جولای په 14 نیټه د خیبر ایجنسی پر راجګل سیمه کې پوځي عملیات پیل کړی ول او وایي چې دا کار د داعش وسلوالو ډلې مخنیوي لپاره کړی افغان چارواکي وايي وسلوالو په کوهستان ولسوالۍ کې د پولیسو د مرکز په ګډون حکومتي دفترونه نیولې دي د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالکریم یورش وايي وسلوالو پرون ناوخته پر ولسوالۍ حمله وکړه او په څو ساعتونو کې ونیوله نوموړي ویلي د بریدونو پر مهال دوه پولیس وژل شوي طالبان وايي دوی د ولسوالۍ مرکز نیولی دی ښاغلي یورش وايي پولیس او امنیتي ځواکونه له ترکمنستان سره پر پوله پروت فاریاب ولایت په اتو ولسوالۍ کې له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي په امریکا کې د روس متنازع سفیر سرګی کیسلیاک خپل نه کلنه موده پوره کول وروسته له واشنگټن او ماسکو ته روان شوی دی د روس سفارت وایي شپږ شپې تکلن سفیر موده پوره شوی او د نوو زمواري پر غاړه اخیستلو لپاره ماسکو ته تللی د روس انټرفاکس خبري اژانس ته وی حکومتي سرچینو له قوله ویلي ښاغلی کیسلیاک شای د روس د سېنات غړی جوړ سي کیدای سي د روس بهرنی چارو مرستیال وزیر اناتولی انتونوف د سرګی کیسلیاک پر ځای په امریکا کې د روس سفیر سي خو لا هم به کرملن منصوري کوي شغلی کیسلیاک هغه وخت متنازع شو چې د تورونه ورګیدل چې روس په 2014 کال کې په امریکایي ولسمشریز انتخاباتو کې مداخله کړې ده د ډونالد ټرمپ له کمپاین چلوونکو د انتخابي دورې لغړو سره د هغه د ملاقاتو په اړه د کانګرس سینی کمیټي انصاف وزارت او د پلټنې فدرالي اداره څېړنې کوي په داسې حال کې چې په خلیج کې بحران دی، د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د حالاتو بحث کولو لپاره د سعودي عرب، کویت او قطر دوه ورځنی سفر پیلوي. سعودي عرب، مصر، بحرین او متحده عرب امارات پر دې تور له قطر سره هر ډول سفارتي او اقتصادي تعلقات ختم کړي، چې د دوی په وینا دوحه اسلامي سختریزو مالی کومک کوي او د دوی له سیال هیواد ایران سره نږدې اړیکې لري، خو قطر دا تورونه ردوي. ښاغلی اردغان لومړی کویت د ځي چې په دې بحران کې د منځګړي کردار ترسره کوي، او له دې وروسته به نن له سعودي بادشا سلمان سره ویني. نوموړی به سبا له قطر ته ځي او سفر به پای ته رسوي. د بحران په حلولو کې د امریکا په ګډون نورې نړیوالې هڅې تر اوسه لا هم ناکامه دي. په جون کې د دې بحران له پیلېدو وروسته ترکی قطر ته ځواکونه لېږي او د دې وړوکي خلیجي هیواد ته لا هم خوراکي شان لېږي. قطر د ترکی لپاره ستراتیژیک ارزښت لري او په 2014 کال کې یې هلته د تړون له مخې یوه فوجي اډه جوړه کړې ده. باور کېږي چې دواړه هیوادونه د اخوان المسلمین من سازمان ملاتړ کوي، چې خلیدي هیوادونه د سازمان د ځان لپاره یو خطر ګڼي. په بیت المقدس کې د نوو امنیتي تدابیرو پر سر د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی لړۍ دوام لري. تازه رپورټونه وایي پرون له اسرائیل سرتیرو سره په نښتو کې دوه فلسطینیان ووژل شو. تر دې ورځ مخکې په لویدیځه غاړه کې درې فلسطینیان او درې اسرائیلیان د دواړو لورو ترمنځ تاوتریخوالی په تازه پیښ کې ووژل شوي ول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مصر، فرانس او سویډن له غوښتنې وروسته په بیت المقدس کې د روان تاوتریخوالي د بندېدو په هدف صفات د تړلو دروازو تر شا غونډه رابللې ده. اسرائیل په بیت المقدس کې د حرم شریف جومات او معبد سیمې ته پر تلونکو لارو امنیتي تدابیر زیات کړي چې دې ګام د فلسطینانو غوسه پارولې ده. وروستی خبر دا چې په لندن کې د ښځو د کرکټ نړیوال کپ فاینل یا پای لوبه د برتانیې او د هند لوبډلو ترمنځ روانه ده. برتانیې لومړی بیټنګ کوي او دا وخت او څو شېبې مخکې په اوو اورونو کې 10 رنزونه جوړ کړي او یو لوبغاړی هم نه ده سوځېدلی. خبرونه پای ته رسېږي.
خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور نه دراغه کسانو ته چې شناختی کارډونه یې بند دي، د کاغذونو شکایتونو د جمع کولو لپاره د 15 ورځو نیټه ورکړی ده.
لکه زیره خو ما ډیر کړی، لکه آغاز زیره بچر تزی لکه دی چې وستا 1500 کې زیره واړی نه دماغ ته ری زیره بچر دی. خدي سره کمپیوټر شتا، خدي سره ټلیفون نشتا، دي سره ار سشتا، دي سړی پوره تفصیل په یو سکند کې کولی شي. چې کای
د پاکستان فورس وای د خیبر جنسه د راجګل سیمه په عملیاتو کې خپل لومړی هدف ته رسیدلی او یو مهم غر یې نیولې ده. خو یو کارپو بیا وای
پکار دا دی پاکستان په خپل پالیسو کې بدلون راوړي تر څو پورې د افغانستان سره د چکن تاو تری خواله دی بد اعتمادي دا ختم شي وي تر هغه پورې د دې عملیات هیڅ فائدې نشته.
وتلی سندرغاړي سرسانګا په یوې حمله کې زخمی شوې ده. او نیس پروګرام د مشال مرکه کې بعد لیکوال او سړنکار لیاقت علي تابان خبري ووره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونی لومړی رپورت طرف ته. نادره اغه خلکو ته چې شناختی کارډونه یې باندې د کاغذونو او د شکایتونو د جمع کولو لپاره د 15 ورځو مهلت ورکړی دی. ځینو خلکو د عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي غړو په بندو شناختی کارډو کې د پښتنو د زیات شمیر پر ضد مخکې هم څو بار احتجاجي مظاهرې کړي دي. د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان وایي چې د کاغذونو د جمع کولو لپاره د 15 ورځو نیټه ټاکل ناسم او د ولس په تاوان یو ګام دی. په دې اړه تفصیل د زلان یوسفزي په دې رپورت کې اورو.
د رجستریشن او د ریکارډ ساتلو ادارې نادرا د اتوار دروازې په خبرونو کې د اطلاعام په نوم اشتهار ورکړ دی. په اشتهار کې لیک دی چې د کوم خلکو شناختی کارډونه نادرا کې بلاک دي، نو هغه دې د خپل ضلع د ډیپټي کمشنر په دفتر کې جوړو کمیټو ته په 15 ورځو کې دننه حاضر شي. نادرا په دغه اطلاع کې زیاتوي چې په یاد موده کې د نه حاضرېدونکو خلاف به یو اړخیزه فیصله کیږي او شناختی کارډونه به منسوخ یعنی په بشپړه توګه ختمول شي. د ثوابه د میر نواز خان شناختی کارډ د شپږو کالو راهسه بلاک دی. دی وای چې وړاندې هم په دفترونو کې ډېرې حاضرې کړې دي.
زما خو یقین ناراضي پاکستان نه مشکل وای لکا زیره خما ډیر کړي لکا غا زیره بچر تزی لکا دی چې وستا 1500 کې زیره واړی نو دماغ 13 زیره بچر تزی پیسې وای لګی نه چې زی راځي پیسې روس کجا کیږي پیسې لګی او بل روز برتخی باغیر وستا داسې ضروری کاری چې بهی ته وای چې روز دا کارو کوم او کته کارو کوم نو کاغه پسې زی خودل ته واړی ته ناریږي او کاغه پسې نه جنو بیا اخی بر ته بیان اور کی سخی خدی سره کمپیوټر شتا خدی سره ټیلی فون نشتا دي سره ار سشتا دي د سړی پوره تفصیل په یو سیکنډ کې کولی شي چې کای او چې نه کای نو اخو اسه لکه اسه تنګول دیته وای
ته داخله چارو د وزارت د شمیرې تر مخه نږدې درې نیم لاکه شناختی کارډونه نادرا بلا کړی دي چې پکې زیاتره د پښتنو دي عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي سو شواري د پښتنو د شناختی کارډونو د بلاک کولو پر ضد احتجاجونه هم کړی دي د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان وایي چې زیاتره پښتانه په کلو او غرونو کې اوسیږي او اخبار ته لاسرسي نشته د شناختی کارډ بیا خلاصېدو لپاره هڅه کوونکی میر نواز خان وایي چې د نادرا کارکونکو په خپل غلطي کړې ده پر رشوتونو یې جعلی شناختی کارډونه جوړ کړی دي او اوس یې سزا
دی وی چستا په شناختی کارډ باندې بل شناختی کارډ جوړ شوی دی نو زاریان دیتے ما چلا کا صرف زما په شناختی کارډ چور بل کارډ جوړ شو نو اغه څنګه جوړ شو زما په کارډ باندې بل شناختی کارډ څنګه جوړ شو لکه اغه باندې خوبم چا دستخط کړي زما دا کړي دا 18 گریڈ والا په دستخط بی دا غو بی اغه څنګه جوړ شو اغه په پیسې جوړ شو کنه دا غسړی نه تپوس نه کوي چې ته بای څنګه ګرځې په دې ملک اغه خودی په اغم دی په سکندونو کې را پیدا کولی
نادرا ځنی کارکونکو د نیب او نورو ادارو لخوا د جعلی شناختی کارډونو جوړولو په تور گرفتار شوی هم دي او ځنو ته پکې د جرم په ثابتېدو د بند او جرمانې سزاګانې هم اورول شوې دي زلانی شبزه مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د خیبر ایجنسی په لرې پرتې سیمې راجګل کې پاکستانی پوځ د جولای د میاشتې له 14 نیټې راهیسې عملیات پیل کړي دي. پرون پوځ ویلي چې د عملیاتو کې خپل لومړی هدف ته رسیدلی او یو مهم غر یې نیولې دی. له دې غر څخه اوس دوی په وسلوالو نظر ساتلی شي. د پاکستان پوځ په وینا د عملیات له ډیورنډ کرښې اغاړه د افغانستان له ننګرهار ولایت څخه د داعش وسلوالو ممکنه ورتګ مخنیوي لپاره ضروري دي. دا چې کارپوهان په دې اړه سبای د احمد په ریپورت کې نور حال اورو.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر په خپلې خبر پاڼه کې وایي چې د خیبر څلورم عملیاتو دوران د پاکستان افغانستان په پوله وسلوالو سره نښته کې یو شمیر وسلوال یې وژلي او د هغوی څخه یې په لوی مقدار کې وسله چاودیدونکي مواد او مایونونه په خپلې ولقه کې اخیستي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د عملیاتو وروستو فوج سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده او 2000 فوټ اوچت بریخ محمد کنډاو کې خپلې پوستې جوړې کړې دي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي پاکستان غواړي چې دغلته عملیاتو وروستو خپل پوستې جوړې کړي چې د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي وکړي شي.
د راجګال ویلی شو یا د دین علاوه د کورم ویلی شو او د خیبر شینوارو علاقه چې کوم افغان دې سره ننګرهار صبر او دغه دي کې د داعش مرکزونه د غوي غونډې دغه دي کې زیاتې دي. دغه نه د غوي پاکستان ته راتلو او د ریزینو له کول هغه څه پسان دي. نو دا غیر روایتي لاري چې کوم دي پاکستان اوس دغه د ساتلو کوشش کړي دي.
خو خبريال او افغان چارو نظر لرونکي شمیم شاهد وایي چې عملیات په خپل خو پاکستان لن صرف د افغانستان په حق له خپل تګلاره کې بدلون راوستل پکار دي بلکې دا قسمه عملیات شروع کولو نه وړاندې دواړه ملکونه دي یو بل په اعتماد کې اخلي.
دا ټارګټډ اپریشن د پاکستان څومره دي تر اوسه پورې ناکام دي. کله فضل الله خلاف شوی دی، کله ګل بادر خلاف شوی دی، کله منګل باغ خلاف شوی دی. تر اوسه پورې د پاکستان چارواکي چې کوم دي هغه ویلي چې موږ 9000 عملیات کړی دي په مختلفو سیمو کې. زما دا خبره چې دا نتیجې ډېرې زیاتې خوندورې نه دي. پکار ده چې پاکستان خپلو پالیسیو کې بدلون راولي تر څو پورې د افغانستان سره دا چې کوم تاوتریخوالی دی، بد اعتمادي ده، دا ختمه شي نه تر هغې پورې د دې عملیاتو هیڅ فایده نشته.
د پاکستان فوج د جولای په 14 نیټه د خیبر ایجنسی په راجګل کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر څلورم په نوم سره عملیات پیل کړل. خو د افغانستان دفاع وزارت په دغه عملیاتو بے باوري ښکاره کړې او ویلي وو چې پاکستان ورسره دغه فوجي عملیاتو په حق له وړاندې څخه هیڅ قسمه معلومات نه دي شریک کړي. خو د د پاکستان فوز ویان میجر جنرال آصف غفور د افغانستان د دفاع وزارت دغه سرګندونې رد کړي او ویلي وو چې د عملیاتو پیل کولو نه وړاندې افغانستان ته په لیکلي ډول معلومات ورکړي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبر ایجنسی په تیرا راجګل کې د پاکستانی پوځ لخوا شروع کړی شو عملیات وروسته په لواړګي جمرو د باړه کې مکلک امنیتي ګامونه پورته شوي دي. هلته په باړه کې بیا د نامنه یوې پیښې نه پس د سپاه قبیلې مراعات تلل شوي دي او ځینې بندیزونه پې هم لګول شوي دي. دا چې هلته په خبر کې د دغې پوځي عملیاتو نه پس څه صورتحال دی، په دې هکله د فرهاد شینواري دا رپورټ اورو.
د پاکستانی پوز لخوا د جولای په شپاړسمه نیټه د تیرا په راجګل غرونو کې د خیبر فور په نامه د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پیلولو نه پس د خیبر ایجنسۍ په میداني سیمو کې هم سیکیورټي سخته کړې شوې ده. په لواړګي، جمرود او باړه کې ځای په ځای ناکهبندۍ لګول شوي او د ګاډو تالاشي اخیستی شي. په دې وروستو کې د باړې په سپا سیمه کې د نامنې د یوې پیښې رامنځته کېدو نه پس د خیبر پولیټیکل چارواکو د اف سی آر په اجتماعي ذمواری کې د سپا قبیلې د مشرانو مراد معطل کړي او د دوی په ډومیسایل سرټیفیکیټ او نورو مهمو اسنادو د تصدیق او د دستخط عمل هم ودرول شوی دی. د سپا قبیلې مشران وایي چې حکومت ترې مطلوبه وسلوال غواړي او په دې تیر وختونو کې ورته یو شمیر تسلیم شوي وسلوال حواله کړي دي، خو ځینې وسلوال ورته حواله ول د دوی د وس خبره نه ده. د دغه صورت حال په حق له د باړې سپا قبیلې یو مشر سلطان اکبر پردای مشال ریډیو توای
زنه ذمہ داری دارنګی دي چې هغه کوم ولس هم سره نشي رسوره. هغه حکومت په ذمہ باندې، حکومت په ولی باندې، حکومت په شاه باندې هغه ذمہ اوري پرځي کی نو د وژنا کوم کا سمرا کوشش کیو حل زلیو کی نو امکانات کم وی بدا وجه باندې چکما حکومت ته اور ولستا رعایت ورکی.
د باڑی ملک دین خیلو کې بلی مشرانو په یو جرګه کې ویلي دي چې دوی د خیبر فور عملیات واستاینه کوي او په سره به هر ډول مرسته کوي. د پاکستانی پوز د امریکا ادارې ISPR ادا کړي چې په دې جو باندې عملیاتو کې د راجګل غرونو مهمه سکه نیولې دي او کامیابی ترلاسه کړې دي، خو د دغه داو په آزاد توګه پخلای نه ده شوای. د ISPR د وینا تر مخه دغه د راجګل غرونه د افغانستان د ننګرهار ولایت سره لګیدلې دي او هلته داعش، لشکر اسلام، تحریک طالبان او جماعت الاحرار وسلوالې ډلې غړي شتون لري. چارواکي وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې د نوړان د هم د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي دي او د دغه عملیاتو په نتیجه کې د باړې تحصیل او د تیرا میدان زیاتره برخې د وسلوالو نه پاکی کړه شوی دی. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پښتو ژبې مشهور او لسی سندرغاړي زرسانګه د وسلوالو بخنه غواړم د نامعلومه کسانو په برید کې زخمی شوی ده. د هغې زوی مدیر وایي دغه کسانو له دوی پیسې هم یوړي او رونه او ریرونه ورله هم زخمیان کړل. دا پیښه د خیبر پختونخوا د نوخار په پیرپای سیمه کې پرن شوې ده. نجیب عامر د مدیر سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې د پیښې نور تفصیل غوښتی دی.
پکاره مره مونږ به سواد کیو کنه. بیا مونږ ته د کلي ولا کسان راته مخې شو دي کې خلو اصل د کسان مسانې نه کوکل پیسې نه یوري او تماټې مچې را باندې ویستي اور راو دي ګاډي باندې بیل بلو نه باندې ول او اصل کسان و ورونه ورونه ټول بس د سروینی ول په تبرګو مونږ ورګو سره ول په سرونو مونږ نه پیسې ته واخستې او بس زتیرو کړه نو دا څه کار اوسو ام بیرې نه زخمی ده او را اورور می ده اور ارمه ده بل اورور می ده تکا تکا نو وا تکا څه زمو کلی کور نه زخمی دي
او په خپل زر څنګه بيبي څنګه
آ زخمی ده اجي سپتال تا سپتال کړه او نو خاص سپتال کړه
نو تاسو په پولیس کې سره رپورت
دی رپورت مو کړی دی حکومت دا ټوکې ول دا څه د حکومت مو په هیڅ څه تعاون کې شي بعد خلکو پیسې ورلانه کړنه کې ګډا کړی
اور دن کو تاسو د سندرغاړي زرسانګې د زوی مدیر مرکه اوریدله چې زم همکار نجیب عامر ورسره کړې وه. له جنوبي وزیرستانه بې کوره کړل شوو کسانو واپسي اخري پړاو به د جولای په 15مه نیټه پیلېږي چې پکې به رجسټرډ کډوال خپلو سیمو ته ستنه کیږي. د خبره په قبلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ایف ډی ایم ای چارواکي عادل ظهور نن مشال ریډیو ته کړې. نوموړي وویل چې د جنوبي وزیرستان ټولو تحصیلونو ته به کډوال ستانه کړل شي. زموږ همکار ګل ایاز د ایف ډی ایم ای چارواکي عادل ظهور سره مرکه کړې او په سر کې ترې د جنوبي وزیرستان د کډوالو واپسي اخیری مرحلې تفصیل پوښتلی دی. نو راځئ چې په دې مرکه کې وورو.
دا به مونږ د 15 جولای نه اوس د پولیټیکل کمپاؤنډ پام چې کوم دی کوم دی چې د پی اے دفتر دی هلته نه شروع کوو. د رجسٹرډ متاثرین واپس چې کوم ده دا به د 15 جولای نه تر د 15 اگست پورې وي او دغه شان تیاری نه پس به بیا د ان رجسٹرډ چې کوم دا سره رجسٹرډ نه وي د 6 اگست نه آنورډ به دا شروع کیږي. رجسٹرډ متاثرین مونږ سره تقریبا دې ټایم کې د ساؤتھ وزیرستان تقریبا 3400 خاندانونه دي چې هغه مونږ سره رجسٹرډ دي هو پسې نه ده شوی او تاسو په تم نه ساؤتھ وزیرستان ټول کلیئر هم دی بی ټول ته مونږ ریکویسټ کوو چې دا دې د 15 جولای نه والا تر 15 اگست پورې خپل واپسي وکړي.
د دې کې اجل ظهور کا تاثیر ته دا هم وایي چې کوم کوم علاقو چې کوم دا کډوال دي دا به واپس ځي.
دا بالکل د ساؤتھ وزیرستان چې کوم ټول تحصیلونه دي سر سر سرواکه چې کوم دي سر رو تیار دا ساؤتھ وزیرستان کمپلیټ تحصیلونه چې کوم دی هغه کولاو شوی دی هغه اوپن دی یو کلیم ساؤتھ وزیرستان کې د سنیست چې هغه نوټیفاید دی. نو دا مکس اپ ټایپ ریټرن دی چې کوم تحصیل سره آی پیز بلونګ کوي هغه دی راتلی شي.
په دې کې کډوال چې کوم دی دا په کمپونو کې اوسیږي دا واپس ځي او کنه په نورو ځایونو کې هم چې کوم پراتی دی هغه هم تحصیل لګي.
بالکل د ساؤتھ وزیرستان خو جی د سیوا چې دی د آی ڈی پیز کیمپونو ته دوی جی نو تلې دا زیات تر ټانګ دی خان او د علاقو ته تلې مختلف ځایونو کې خواره دي ان څوک په کراچۍ کې سوکیو ریبل دی. نو هغه ټول آی ڈی پیز چې کوم رجسٹر وو او هغه ټانګ کې دی خان کې دی کیمپونو نه علاوه کیمپ دوی دیونه نو هغه ټول ته موږ ریکوست وکړو چې راشي او دی خپل واپسي ولنټری ریټرن فارم باندې دستخط وکړي.
او د لپاره تاسو څه انتظامات کړی دي؟
بالکل دا پہلا جی دا امبارکیشن پوائنٹ چکم دا پس مرکزوں دا پہلا پخیر کے چک پوسٹ ماندے اس دا میک سب ریٹرن دا پارا من پولیٹیکل کمپاؤنڈ ٹانگ تے دے خورا جو کڑے ال تکی منگا چکم دا پس مرکز دے ال تکی باقی دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن سٹاف آرمی ریپرزنٹیٹیو سٹاف دا ایف ڈی ایم اے ممبران چکم دی نو اگی بدی تے دا پس دا فارم چکم دی اگی دا پارا سٹاف نا سی دین علاوہ سیم او اے ٹی ایم چکم مانی دیتا 10,000 روپے اور 25,000 روپے مل جاوے گی اگ بدی تے ور کوڑی کی گی او دا اگے نا پس چکن دی نو دیتا 6 منتھ فوڈ راشن دے اگر خپل ایریا اف اوریجن کې چکن دی او پس لاک شي خپل علاقو کې دی پس د شپږ میاشتو راشن دی دا غوښتل پس بیا نور مختلف پروګرامونه دي هغه لګلې ته سټیج باندې دي.
تاسو د ایف ٹی ایم ای چارواکي عادل ظهور مرکه اوریدله چې زم همکار ګل ایاس ورسره کړی و.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
دا شمالی وزیرستان سپینوام کې جوړیدونکي کرم تنګی ټیم لومړی مرحله کې ته بند پاړه د سیمې خلک شکایت لري چې د لوی پروژه کې ټول کارکونکي له نورو سیمو راوستل شوی دي. دوی وايي حکومت باید هغه ځایي ځوانانو ته کار ورکړي چې دا مهال بیروزګار دي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په پارلیمان کې د یادې سیمې د استازي محمد نذیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د خپلو د خلکو د ستونزو حل لپاره کوم حکومت تی چارواکی سره خبرې کړي او کنه ناغوای
کپی توري وردا کپ کورو مری وردا دا فلحال دا سره کوم تنازع چې کې توري ورکه چې ما او مشرون دي هغه بار بار دا ګلا کوچ دې می سره چې ما سودو شوی کنه می سپدا باندې خفای دی به ولم زکه دو هغه دې په 25,000 باندې کنال کړه کنه او چې ما اوچو بي دو هغه په 12,000 دا نو په دې باندې دې ډیر خفا دي چې کله دې په دشي باندې روزي شي پدا کې قانوني لول دا غړای چې لوکل کسون چې څومره مټیریل دي دا ودی کې مده خالته خپل مرغات ملوي چې کا پاکه مستو شګه وتا وې ایبج رای وتا وې ای خاطر وتا وې ای کونه وتا وې ای ټکټر وتا وې پدا کې چې مې نکړې دي کرا بدرګه دو هغه دو دغه دو دا ټول دی عوام حق دی. بار بار زه افسوس کوم په خبره باندې چې نن عوام سره به اتفاق شوی دی چې دا حال دا باقاعدہ یو میٹنگ وکو یو جرګه دا وکو باقاعدہ یو پلاننگ منصوبہ جوړ کړو منصوبہ مطابق کمو تا دی می کا گورنمنٹ تا دی می کا پولیټیکل جانتا دی می کا ارتا سره میټ کو دا خپل د میرزا ذاتیات ختم کی میرزا قومي مفاد اړوشي کنه په دغه
ایم ان صاحب پداش یو پښتون دادو چې خلک دا تحفظات لري چې کی ممزه کې قیمت یې پاده روزی نه دی خو په زیر دنه خپل یې شوی دو دا تو کوم دی بیا د ټول وزیرستان تو سه کمی اسمبلی غړی دغه علاقې نه د تعلق تای نو دا خبره سمره پیر توس په پرلیمان شو چې تا کړی دو
په پښتو کې وایي چې په بچای وځوري بیا په نه بعد مېر ورشي اچار پرې دی هغه ته پیې ورکړه ترنن وخت را دی چې دا خبره دا وکړو یا یو سړی ادو سړی کړی دا نه چې می خپایي باقاعده دې دې لګیشن نه جوړ شوی دې جرګان د سپدې کې یو کارنا تقریبا 25 ځکه ماته لري کرا او دا کوم په خپل سپین ورته کړای غته وته لګولې دي چې ارتي کړی دا ته پته تا کرا نو دې باقاعده مو ته رپورټ کړای نه چې یو سړی رپورټ نه وکړو
شمالی وزیرستان نا دکامی اسمبلی غړی محمد نذیر مرکه اوریدل چې زم همکار عمر دراز وزیر ورسره کړی و.
دا مشال ریډیو دا
د پاناما په افشا شو اسنادو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اولادونو تور لګیدل چې له ټیکسونو څخه بچ کېدو لپاره په بهر کې کمپنۍ جوړې کړې دي. د وزیر اعظم کورنۍ دا تورونه بے بنیاد بولی. په دې اړه د شریکې تحقیقاتي ډلې یا جے آئی ٹی تر رپورټ وروسته سپریم کورټ کې مقدمه روانه ده. اوس چې د کیس اورېدنې په 15مه ورځ عدالت خپل فیصله محفوظ کړي، د مشال ریډیو خبریاله ملیحا میرزاده درته په خپل رپورټ کې وایي چې د فیصلې محفوظول سو مان لري. د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه جرګې د پاناما اسنادو په قضیه کې خپل فیصله محفوظه کړي. تر دې مخکې هم اعلی عدالت په دې کیس کې فیصله محفوظه کړې ده. د پاناما اسنادو مقدمه رسمي اوریدنه د پاکستان سپریم کورټ 15 کسیزه ډلې د تیر کال په ستمبر میاشت کې شروع کړه چې د روان کال تر فروری جاری و. هغه وخت هم عدالت خپل فیصله محفوظه کړه او تقریبا دوه میاشتې پس یې فیصله واوروله چې په دغه کیس کې نور تحقیقات پکار دي. د دې لپاره عدالت د ګډې پلټنیزې ډلې جوړېدو امر وکړ چې د جولای په سمه خپل رپورٹ وړاندې کړ. سپریم کورٹ ته جولای 14مه بیا د کیس اوریدنه شروع کړه چې اوس یې بیا فیصله محفوظه کړې ده. دا چې په قانوني ژبه کې د فیصلې د محفوظې دوه مطلب دي، په پیښور کې مشر وکیل افتخار ګیلانی وایي چې دا دوه معنی لري.
یو مطلب دا دی چې لاره بنچ څنګه ججان زیات یا درې یا پنځه یا اووه یا هر نمبر لکه دلته درې ججان دي یا دا وجه کېدای شي چې دغه څه پورلا ولکه مشوره د کړې فیصله څه پور پکاله یا که فیصله مشوره کړې دا نو بیا ته لیکل څومره پرونه لیکل شي وای دا چې کیسونو کې دا احتیاط کوي چې اولو لیکو بیا به نه نو د کیسه را لښتا بس کوم مارګ به سره واور دي.
بل خو د مشر وکیل او د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر لطیف افریدی په خبره کله چې عدالت په فوري توګه یو واضحه فیصله ته ونرسي نو بیا فیصله محفوظ کړل شي. نو موري د پاناما کیس په لړ کې د فیصله د محفوظې دوه پاړه ویل
چې ججان فوري تور فیصله نشي کولی، یعنی دوه دوړو خو موقف یې واوریدو خو رایې په فوري توګه یو نه ده، نو هغوی په خپلو کې بحث مباحثه کوي او د ځینو دستاویزاتو او ځینو قوانینو په حق له په یو رای رسیدل غواړي، نو هغوی د دې لپاره فیصله محفوظول غواړي.
بیا په پېښور های کورټ کې وکیل نور عالم خان وایي چې د فیصلې د محفوظولو مقصد په هغه مقدمه کې نور وخت اخستل وي چې دا شان کیس نور اوسېړل شي. خو نوموړي دا هم وویل چې د پاناما اسنادو په اړه په میډیا کې ډېر زیات بحثونه شوي، نو ځکه عدالت نه غواړي چې په سمدستي توګه فیصله وکړي. په عدالت کې د فیصلې محفوظولو وروسته د حتمي فیصلې د وخت په اړه نور عالم خان وویل
د عام زمونږ لاندې عدالتونو د پاره خپل ټایم مقرر کړی دی چې کله یو شی راشي نو په څومره ټایم کې دی. سپریم کورټ چې دی په دې کې میکسیمم چې دی د درې هفتو نه زیات ټایم نشي اخیستلی، خو مغه ورځ باندې یا په درې هفتو کې دننه دننه چې دی د دې وجه صحیح چې په ټایم باندې اورېدلې وي. هغه وجه دایي چې کوم آرګومنټ اورېدلی شوي چې آد هغې په ذهن کې تازه د کورټ په نوټس کې وي، نو قانون دا وایي چې زر تر زره چې دا به اناؤنس کوي کم نه کم
نور عالم خان زیاته کړه چې د مقدمه فیصله اورولو کې تر یوې میاشتې زیاته موده ولګېده، نو بیا د هغه مقدمه سماعت په بیا کېږي. د قانوني چارو پوهان تمه څرګندوي چې د پاناما اسنادو په اړه به سپریم کورټ فیصله زر واوروي. که څه هم وزیر اعظم نواز شریف د درغلۍ تورونه ردوي، خو په وروستو کې ویلي دي چې د عدالت فیصله به مني او ورته احترام لري.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې د عبدالحی کاکړ نه ملن خبرونه وورو.
د پاکستان د رجستریشن او ریکارډ ساتلو ادارې نادرا د بندو شناخت کارډونو خاوندان ته د تصدیق لپاره 15 ورځې وخت ورکړی دی. نادرا نن په مختلفو اخبارونو کې اشتهارونه خپره کړي چې پکې د بندو شناخت کارډونو خاوندان ته ویل شوی په 15 ورځو کې دننه د خپلو ضلعو د ډیپټي کمشنرانو دفترونو ته به حاضر شي او د ځان تصدیق ته وکړي. خیبر پښتونخوا د نوښار په پیرپای کې د پښتو ژبې سندرغاړي زرسانګي پر موټر وسلوالو برید کړی او هغه د کور له نورو غړو سره زخمي کړی دی. د زرسانګي زوی مدیر نن مشهر ډیټ وویل چې پرون څو غلو غوښتل چې له دوی پیسې واخلي. د خیبر ایجنسی اکاخیل سره لګیدلې د پېښور په بډبیر کې نن د فرنټیر کانسټبلري چیک پوسټ سره نږدې چاودنه کې د اف سی یو سرتیری وژل شوی او یو بل ژوبل دی. خیبر چارواکي نن مشال لري ټول دا د مان چاودنه و چې په کې لانس نایک ریاض خان په دې وژل شوی او سپاهي محمد صاحب په دې ژوبل دی. په خبري سیمه کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ویلي چې د جنوبي وزیرستان به کورکل سو کسانو واپسي اخري پړاو به د جولای په 15 نیټه پیل شي. د اف ډی ایم یو چارواکي عادل ظهور نن مشال لري ټول په آخری پړاو کې به رجسٹرډ کډوال پولیسو ته ستانه کړل شي. افغان چارواکي وایي وسلوالو په کوهستان ولسوالۍ کې د پولیسو د مرکز په ګډون حکومتي دفترونه نیولي. د فاریاب د پولیسو وایند عبدالکریم یورش دا خبره کړې ده. په امریکا کې د روس متنازع سفیر سرګی کیسلیاک خپل 9 کلنه موده پوره کړې او له واشنگټن او ماسکو ته تللی. د روس سفارت وایي شپږ کلن سفیر موده پوره کړې او د نوې زماري په غاړه اخیستلو لپاره ماسکو ته تللی. په داسې حال کې چې په خلیج کې بوران دی، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د حالاتو بحث کولو لپاره د سعودي عرب، کویت او قطر دوه ورځنی سفر پیلوي. سعودي عرب، مصر، بحرین او متحده عرب امارات پر مصر پر قطر تور لګولی چې د وسوالو کومک کوي، نو په دې لحاظ یې د هغه پر ضد سفارتي او اقتصادي بندیزونه لګولي.
لند خبرینم د عبدالحی کاکړ نواری د لوریدونکو اوس وخت شوه دی د مشال مرک کې نننې امریکا لیکوال او فرنکار ډاکټر لیاقت علی تابان سره شوې ده. د امریکا زم همکار شاین بنیری ور سره کړي ده. راځي چې ورته وښو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی د هندستان.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری مو د مشال مرکه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې را سره ډاکټر لیاقت تابان صاحب ملمه دي. ډاکټر لیاقت تابان د طب ډاکټر دی، میډیکل ډاکټر دی، ورسره ورسره د پښتو ادب سره، هنر سره، کلتور سره او تاریخ سره مینه لري. په دغه موضوع باندې یو شمیر کتابونه لیکلي دي. د دې سره بنن خبره کوو د پښتو موسیقي په موضوع باندې، ځکه چې دوی د پښتو موسیقي په اړه باندې څېړنه کړې ده، یو بشپړ کار کړی دی. نو دې سره به خبره کوو. ډاکټر صاحب، تاسو ته ډېر ستړي مشوي د مشال مرکه کې.
کور ودان، مهرباني. د مشال ریډیو په ځانګړنه توګه شکریا ادا کوو چې دوی هر کله د پښتنو آواز، د دوی د کلتور، سیاست، علم او موسیقي آواز د خپل لوستونکو او اوریدونکو په رسولې دي.
ډیر مننه راکړئ. تاسو سره به د تاسو د پښتو موسیقي باندې چې کوم کتاب دی په موضوع خبرې کوم. خو کله لګ راته زموږ د اوریدونکو د پاره د خپل ځان باره کې وایي، د خپل کارونو حل زلو پاړه باندې.
لکه څنګه چې تا ویل په بنسټیز تور زه د طب ډاکټر یم. طب کې مې بیا نیفرولوژي د ګردو چې کوم فزیشن یې دغه څانګه کې په بولان میډیکل کالج کوټه کې د ایسوسیټ پروفیسر په توګه دنده ترسره کوم. زموږ تعلق د پښین ولسوالۍ د کلی کربلا څخه دی. تعلیم په کوټه او اسلام آباد کې کړی دی او استوګنه مې دا وخت په کوټه کې ده.
ډاکټر صاحب، تاسو کتاب لیکل دی پښتو موسیقي تر سویلي پښتونخوا پورې. د دې کتاب کومې برخې دي؟ په دې کې تاسو په کومو موضوعاتو باندې بحث کړی؟
په دې کتاب کې چې دی لس باب یا چپټر شامل دي، چې لومړی باب یې د پښتو موسیقي تاریخ باندې اډانه لري، دویم پښتو موسیقي په پښتني ټولنه کې، دریم موسیقي او حیوانان، څلورم باب د انسان درملنه او دراګو اغیز، پنځم د موسیقي د علم په باره کې دی، شپږم سازونه په هغه کې چې کوم پښتني سازونه دي هغه په تفصیل ترګایدل یم، اووم باب چې دی د سندرغاړو درجه بندي او د دوی هنر، اتم مهم او غټ باب چې کوم دی د پښتو موسیقي مکتبونه، نهم باب چې دی د کوټه سندریز مکتب، او اخري باب کې ما د دې ټول کتاب پایلې او وړاندیزونه وړاندې کړې دي. نو دا لس باب د دې کتاب زینت دی.
ښه جی، ډاکټر صاحب، د پښتو سندریز مکتبونه کوم کوم دي تاسو چې ذکر وکړو، د کندهار او د کوټه، او د دې خصوصیات بیا څه دي، یو بل نه په کوم حوالو باندې بدل دي؟
په بنسټیز توګه پښتو موسیقي موږ په اته مکتبو ویشو، چې هغه پنځه مکتبونه چې دي په لوی افغانستان کې دي، او درې سندریز مکتبونه چې دي دلته په پښتونخوا کې دي. په افغانستان کې لوګری سندریز مکتب د لوګر، د پکتیا سندریز مکتب، د کندهار سندریز مکتب، د ننګرهار سندریز مکتب، او د کابل سندریز مکتب. له دې مخکې صرف په څلورو سندریز مکتبو باندې محمد دین ژوا کار کړی و، چې د لوګر، پکتیا، کندهار او ننګرهار سندریز مکتب باندې کار شوی و، او د کابل غوندې لوی سندریز مکتب باندې چا قلم نو پورته کړی. له دې سره سره دلته په لوی پښتونخوا کې د پېښور سندریز مکتب، فلمی سندریز مکتب، او د کوټه سندریز مکتب، دا اته سندریز مکتبونه موږ په پښتو موسیقي کې لرو، او په دې باب دلته ما په ډېر تفصیل سره خبره کړې ده.
ها، دا سندریز مکتبونه څنګه را جوړ شو، د تاریخ څه دی، او په دې موجوده دور کې، په دې نوي دور کې دا په کوم حال کې دي؟ یعنی دې کې خو ډېر بدلونونه راغلي د وخت وخت سره.
په اصل کې په خو خو بدای شو چې د هر سندریز مکتب چې به څنګه سندره شروع وسوله، نو سړی به د لری په پوسو چې دا د لوګر میوزیک دی، دا د کابل دی، دا د پېښور دی، دا د فلم دی. د وخت د جدت سره سره اوس چې دی په موسیقي کې ډېر بدلون راغلی دی، هغه که د ریکارډینګ په حواله ده، هغه که د سازو په حواله ده، هغه که د شاعري په حواله ده، ځکه کرار کرار به دا سندریز مکتبونه چې دي یو خواته کېږي. په خوا چې بولو تبلا به و، هارمونیم به ولو، ربا به ولو، شپېلۍ به وله، اوس په یو کیبورډ کې ټوله میوزیک په کمپیوټرایز کې دغه کېدلی شي. په خوا به اتویش ټریک ولو، یو سندر به چې دا په شپو شپو چې به وله، دغه ریاض به کېدی، کمپوز به کېدی، بیا به سندرغاړي راتلو ویله، بس په شپو شپو به ریکارډینګ کېدی. اوس بیخي اسانه ده، اول چې دوی یو دغه جوړ کړي، یو دون جوړ کړي، یو ترس جوړ کړي، هغه په کمپیوټرایز کې ثبت کړي، حالت سازونه کې وکړي، بیا که دوه گانه وي راځي، یا یو سندرغاړي که نر وي هغه خپل ریکارډینګ وکړي، بیا ښه نه راځي وي کې. نو نن سبا موسیقي ډېر اسانه شوله او ډېر دغه سو. د موسیقي علم چې موږ ګورو هغه دومره آسان هم نه دی لکه نن سبا چې خلک دغه کوي، ځکه دا مکتبونه زموږ ویاړ دي، دا اوس هم وجود لري، قسم موسیقي جدید رنگ خپل کړی دی.
جی ډاکټر صاحب، په پښتني ټولنه کې موسیقي ته، موسیقار ته، هنر ته، هنرکار ته کم نظر باندې کتل کی؟ لکه مونږ چې ګورو ټیک دا هنرمندان په خپل کړاو باندې سنس سيزونه خو جوړي، خو آیا هغه ته هغه عزت ملاوي کی په ټولنه کې کم چې دغه حق دی؟
نه، موسیقي خو هر پښتون ډېر خوښوي، خو د هنرمند ته په ډېر سپک او ټیک نظر ګوري، او هغه زه خو په ډېره ډاګه وایم چې دوی یا د ډم په صورت ورته ګوري، یا په بل نامه ورته ګوري، یا بل چې دا ډېر ناوړه کار زه خپله ګڼم. په دې یو څوک چې موسیقي خوښوي، نو هغه ته پکار دی چې دا موسیقي د موږ پورې را رسوي، موږ ته خوشحالي راکوي، موږ هغه خلکو چې هغه خپل ژوند ودې توقف کړی دی هغه ته ډېر عزت په سترګو وګورو. په خو هغه بیخي په سپک نظر ورته وکتل کېدو، لیکن چې کله پښتو موسیقي ته تعلیم یافته ځوانان رالو، لکه ګلزار عالم، سردار علي ټکر، او دا نوي ځوانان یو شمېر چې دې نمونه چې واخم بیخي وخت ولګېږي، د دوی په راتګ چې د خلکو ذهنونه هم بدل سو، او نن سبا دغه دې چې په نوي ځوانانو کې د دې نوي سندرغاړو سره دوستي د دوی نزدېکت یو ویاړ ګڼل کېږي، نو هغه زوړ کم دغه چې دی هغه په ختمېدو دی، په تعلیم راتلو سره چې دی هغه کنسپټ کرار کرار بدلېږي.
د دې نفسیاتي وجې سرې، کلتوري تاریخي وجې سرې، ځکه چې
مسله دا سیده چې په نورو قومو په مذاهبو کې چې موږ ګورو موسیقي تالته ډېر پاملرنه کېږي، لکه موږ د هندو مذهب راواخو، موسیقي د هغو د مذهب برخه ده عیسایان هم هغه ته ګوري دغه رقم یهودیان هم په موسیقي کې دغه نه کوي په اسلام کې هم موسیقي بده نه ده ګڼل سوې لکه خلک چې څومره بده ګڼي موږ که د سور انقلاب مخکې وګورو نو زموږ په سیمو کې چې دی د طالبانو بنډار به هره شپه د جمعې په شپه په مسجدانو او مدرسو کې کېدی او زموږ په پښتني سیمه کې چې کومه حجره ده په هغه کې رباب او دریا دولک تبلا دا زموږ د پښتني ثقافت یو داسې شانداره نشانی والا چې موږ مخکې هم ویاړ په کوي اوس هم موجود لري په بدقسمتۍ سره چې کله د افغانستان دا شخړه پیښه سوې ده 40 کاله د نورو ډېرو تاوانو سره زموږ موسیقۍ ته بیخي ډېر زیان رسېدلی دی او هغه یو لوی تاوان یې دا ورسولو چې د مذهب په نامه یې موسیقي او دا نور فنونه هغه که شاعري ده که مصوري ده که ډرامه ده هغه ته په ډېر سپک نظر ګوري دا شعوري تور د نورو قومو لخوا زموږ د خلکو د لاسه کېږي چې د دوی موسیقي وځي ولې که د چا یو قوم ته وژنې باید د هغه ژبه به ته ختمه یې د ژبې ختمولو لپاره به د هغه موسیقي له مابین ته وړې د هغه شعر به وړې او که د یو قوم تاریخ ختمه یې قوم ختمه یې نو د هغه تاریخ به له منځه وړې نو ځکه دا د نورو قومو لخوا د موږ سره دا هڅې روانې دي چې زموږ په سیمه امن نه پرېږدي چې امن نه وي موسیقي به څوک اوري چې څوک خپل معاش ته وخت نه شي ورکوي هغه به دا فنین لطیفو ته څه ورکوي نو زموږ د ډېرو تاوانو سره سره دا اوسو چې موږ ته یې موسیقي په یو داسې بڼه کې ښکاره کړه چې خلک نفرت ځینې وکړي او ډېر بد یې وګڼي ځکه دا هغه شی دی چې پښتانه اوس هم موسیقارانو ته په بد نظر ګوري
ډاکټر صاحب پښتني سازونو باندې هم تاسو په دې کې یو چپټر یو باب لیکلی دی پښتنو خپل داسې سازونه ایجاد کړي دي یا د دې کنټریبیوشن څه دی د دې برخه څه ده زمونږ په دې موسیقۍ چې کومه ورثه ده یا زموږ چې کومه هیریټیج دی په دې سیمه کې پښتنو څه کردار ادا کړی دی د دې په وده کې
پښتنو خدای ته دی چې په یو لرغوني چینایي افسانې کې ویل شوي دي چې چینایانو نږدې 3000 کاله مخکې یو ځوان چې لنګ نومېدی لنګ نومېدی بارته ته د نه یې شپېلې د زده کړې لپاره استولی وله او پښتانه په دا مورخین په دې عقل دا عقیده لري چې شپېلې رباب بربت سیتار او تنبور د دویمې مسړې مخته د اریانا او چې کوم هیواد د دې څخه و چین ته تللې دي نو ځکه موږ په دې ویاړ کوو چې کوم شپېلې دا یا رباب دا د پښتنو خپل سازونه ګڼل کیږي او بیا پښتنو داسې دي چې د پښتني په سیمه کې چې کوم امیر خسرو دی دا د بلخ تللی دی وهین ته دا هغه موسیقار دی هغه موسیقار دی چې بیخي تبله د ایجاد کله او د موسیقي راګونه ایجاد کو خو بدقسمتي دا ده چې د امیر خسرو ته موږ د امیر خسرو بلخی پر ځای امیر خسرو دهلوی وایو دغه رقم یو بشپړ دغه په هندوستان کې کوم موسیقي ده په هغه کې ما ذکر کړی دی چې په هندوستان کې بیخي ډېر پښتانه د دې ځای تللي دي پښتانه دي چې هلته موسیقي وایي لکه نصرت فتح علي خان چې د افغانستان څخه تللی دی سلمه آغا تللی ده نو دا رقم ډېر سندرغاړي دي چې هلته په دغه کې پاتې شوي دي لکه بسم الله خان چې و شهنایي ویله په د هندوستان په فلمو کې نو د پښتنو خو ډېره لویه ونډه وله په لوی هندوستان کې په افغانستان کې دلته په پښتونخوا کې نو هغه خو یو بشپړ کتاب غواړي چې سړی په دې جلا کار وکړي او موږ په دې ویاړو چې شپېلې او رباب چې د پښتنو ایجاد ګڼلای شو
ښه ډاکټر صاحب تاسو په دې کې یو باب پدیم لیکل دي چې د دې سازونو د دې موسیقي یو میډیسنل ویلیو هم شته د دې سره ستا روح تا ستا وجود تم پیدا رسیدی شي په دې باندې کې لګ رڼا واچوي چې دا تر کوم حد پورې اهمیت لري د انسان د صحت او دغه د روغتیا په حواله باندې
د نفسیاتی سایکاټری په حواله نن سبا په مختلفو هوادو کې چې دي د مریضانو چې ذهني ناروغ وي اعصابي ناروغ وي د موسیقي په سازو ژغول باندې د دوی درملنه کیږي هر هغه انسان د شکسپیر یو کول دی چې موسیقي چې دا د غم مخته یو زنجیر دی نو هر انسان چې اعصابي طور په تکلیف کې وي په غم کې وي په مصیبت کې وي هر کله چې هغه یو ښکلی د موسیقۍ اواز واوري نو د ده روح تازه شي او دا یو بدلون چې په انسان کې راځي د انسان په هر سیل کې بدلون راځي فرض کې انسان ډېر غم زده وي په هغه یو دم د خوشحالۍ یو زیر کیږي نو د ده په چهره باندې خلک صفا ویني چې څومره خوشحالي راغله دغه د خوشحالۍ چې کوم اثر د ده په ټول وجود کې راځي ځکه نن سبا په اسپتالو کې د موسیقۍ باقاعده دغه پراته پراته دي انسټرومنٹ پراته دي او دا چې کوم ځینې ناروغي دي اسابي دا هغه د پاره دوی خپل وختونه ورکی چې دا موسیقي دا کوم مریض وژغول سي د دوی اعصاب راپورته سي دا هغه کوم پرمختللي وادو کې دي په مکتبو کې موسیقي او دغه کې چې د انسان د ماشومان روزنه د اول سره دا کوم ذهنونه جوړ کی دا کوم ذهنونه جوړ کی چې د خوشحالي د پاره دوی تیار کی نو ځکه چې دوی کمشتي براواخو په تیپ کې د موسیقي ډېر لوی اهمیت او د دې درملنه کیږي په بدقسمتي سره چې زموږ ته خوشحالي په موقعه څوک موسیقي نه راپرېږدي نو د ناروغ د پاره راتګ خو ډېره ممکنه نه ده په دا وخت کې.
تاسو دا خبره وکړه چې د خوشحالۍ په موقع باندې هم نه پرېږدي، دلته ډېر بندیزونه په موسیقي باندې ولګېده، دا اوس په دې لږو څو کلونو کې ډېر د موسیقي دوکانونه وران شو، د مرکزونه وتړل شو او زموږ هنرمندان بهر وطنونو ته لاړه، یعنی د وطن نه کډه وکړه. د دې په شاسه عوامل دي، ولې دا خلک دي نه غواړي چې دي ودو کې او دي د خپل هنر په مخ کې بوځي؟
کومه څه دا ولا خبر وکړو، دا یو سیاسي بحث دی. په دې چې په افغانستان یا د پښتونخوا په سیمه د تیر څلوېښت کال راځي کوم نړیوال جنگ شروع دی، نو هغه ماته ټول چې زموږ د نورو تاوانو سره سره موسیقي تم تاوان ورسېدی. ته سوچ وکړه چې په افغانستان کې زموږ ډېر ښه موسیقارانو لکه شاه محمد کنداری ووژل سو، خان کرباغی قتل سو، بس زمینه قتل سو، عبیدالله جان قتل سو، غنی شوقی قتل سو، دا رقم په خیبر پښتونخوا کې چې څو وخت طالبان حکومت رالی زموږ فنکارانو دومره وزورولو چې هغه کډه سولو څوک بهر مکو ته ولاړو. د چې دا غټ مثالونه زموږ مخته د سردار علي ټکر دی او هارون باچا دی چې نن په پردیس کې ناسب موسیقي ځینې د خپل وطن سیمه ځینې پاته ده، او د پېښور ډېر گلوکاران چې دی ولاړو پټ سولو د هنر پرېښوي. په سوهیلي پښتونخوا کې دا حالات چې موسیقي چا ژغولی نه سو، طالبانو په وخت کې دا هېڅ وخت هم رالی چې موسیقي له برالو ډنډې بېراوړې خلک بې پورته کړو. ډاکټر نجیب تخته چې څه وخت رنګ سول د ټول افغانستان هنرمندان چې دی پېښور کوټه او اروپا ته کډه سولو، نو دوی ته د نس غم پاته سولو. څوک چې د نس غم کوي هغه په هنر څنګه ووایي؟ ولې موسیقي خو په شوق باندې ویل کېږي سره، زموږ فنکاران هم در په در سو، زموږ موسیقي هم در په در سوله. دا چونکې سیاسي جنگ ولو، په سیاسي جنگ کې ما د تو ویل چې دوی نه غوښتلو چې زموږ هنرونه پاته سي، زموږ سیمه په قرار پاته سي، زموږ ژبه پاته سي، نو دا به بیا د موسیقي زموږ بل خواته ولاړې. ځکه زه وایم په لنډه توګه چې دا سیاسي جنگ دی او دا سیاسي جنگ د پښتنو د مزیکي سره د ختمولو یو سازش موږ ګڼو. باید په هر حالت کې مشفل فنون کم لطیف فنون چې دی هغه برقرار وساتو. پښتنو ته دا پکار دي که هر څو جنگونه وي، هر څو دغه وي، باید مشفل هنر د لاسه ور نه کړو.
جی ډاکټر صاحب، په سویلي پښتونخوا کې د موسیقي د تاریخ د دې د سفر په اړه راته وایي چې دغه کم کم جان راز دي، یا کم قسمه شاعري کیږي، کم قسمه سازونه دي، کم قسمه اتڼونه دي، او د دې دا ایولوشن یا ارتقا څنګه شوه؟ دا
اصل کې دلته چې د سوهیلی پښتونخوا پر موسیقي ژغه دلم د دې کتاب دوه برخې چې دي د ټولې پښتونخوا د موسیقي په اړه دي، او د سوهیلی پښتونخوا په اړه ما یو درې مې څه کم کال چې دی هغه ما د سوهیلی پښتونخوا په اړه کړی دی. هغه د دې چې کوم ژوندۍ موسیقاران دي یا سندرغاړي دي انځیشتنې دې دا وو ما ډېرې تفصیلي مرکې راخستې دي په دې کتاب کې، او یو نیم سل ته نږدې چې کوم زموږ سندرغاړي دي دا غو ژوند لیک مې راخستې دي. نو دا بیا ما د لس لس کالو په برخو باندې دا ویشلې دي. یو حصہ چې دا د پاکستان د جوړېدو مخکې چې موږ کوم زاړه سندرغاړي وولو هغه مې راخستې دي، او بیا د پاکستان د جوړېدو بعد چې کوم دي په لس لس کې چې کوم خلک راغلي دي د هغو پښتو د کوټي موسیقي په اړه کې به زه دا وایم چې د کوټي موسیقي د نور مکتبو په پرتلا دومره پرمختګ کړی نه دی. دا هغه وجه د نورو دغه پر دغه لکه مو چې په سیاسي تور، جغرافیایي تور، معاشي تور د نورو پښتونخوا او افغانستان سره ډېر شاته پاتې یو. دغه رقم زموږ فن لطیف فنونه چې کوم دي هغه هم د مشتخه دغه رقم پاتې شوی دي. خو بیا هم دا زموږ ویاړ دی چې موږ ځانته یو جلا مکتب لرو، او د دې مکتب په جوړېدو کې چې دی زموږ ډېر زړو او نوي سندرغاړو چې دی ډېر ښه رول لوبولی دی، چې دا هغه کې یو دوه درې کورنۍ دی چې دی چې ډېر غټ رول یې پلی کړی دی. لکه یو د سلطان محمد چانی کورنۍ ده. سلطان محمد چانی کورنۍ کې چې دا محمد شفیع احساس د ورور شوکت ربابی شاولی ټولکی نظر علی موسیقار محمد نعیم طارق تو پر نسل را روان دي د درې پیړیو څخه چې دی د موسیقي خدمت کوي. یو چې دا استاد اختر محمد یاختری او مولادا مسکین ماستر باقی د دوی کورنۍ دا چې دا موسیقي پر مخ بولې ده. بل دې کورنۍ زموږ په خوان نسته په ذاتی تور چې دی سندرغاړو هغه وخت هم سندری ویلې او بیا د ریډیو او ټلویزیون پر اته چې دی زموږ موسیقي ډېر پر مخ لاړه او پاغو چې بیا بنیادی رول چې د ګلستان او د چمن د میلو چې په هر اختر به کېدل او د لوی افغانستان پېښور او کوټي دا سازونه چې به وو پنځه پنځه شپې شپږ شپږ شپې به دلته غږېدلو نو په دې کې چې وولو د سندرغاړو سره سره چې زموږ اولس کمولو هغه به په دومره شوق دا موسیقي اورېدل دومره شوق به اورېدل چې حالته به شپې ورته کولې. خو په بدقسمتي سره بیا به زه وایم چې سخت افغانستان کې حالات خراب سو مهاجرت رالو دا میلم لا ما باندې زولاړې ځکه اوس زموږ موسیقي چې کومه ده په کوټه کې په ډېر بد حال ده. دا وخت موږ په کوټه کې یو شتبل نواز نه لرو په دې چې دلته ریډیو چې چاته معاشر کوي هغه بند شو په ټلویزیون کې چې دی د نوي موسیقي جوړولو یا ثبتولو سلسله ختم شوله. نن سبا ریډیو او ټلویزیون صرف دا غواړي چې سندرغاړي دي خپل موسیقي پله جوړه کی کیسټ تیراوړی امشته دیرا کی مش دی تیار شوی وکړو د موسیقي چې کوم استودیو غانې وی هغه بند شولې چې کوم سی ډی انې وی یا کوم پټې وی هغه ختم شولې. نن سبا اگر د بس ام پی 4 دی میموري کارت دی پدا نو مش سندرغاړي چې دا په کوم حالت دی دا د پاره مشته په کار دی چې مش په جنگي بنیادو د دوی مرسته وکړو. دا مرسته نو وسی ډېر هنرمندان دا وخت لګیا دي چې دا موسیقي تشاور وکړي.
ها ډاکټر صاحب په افغانستان کې د موسیقي یو ډېر لوی تاریخ ته او ریکارډونه موجودو د حکومتي کچا باندې هم په پښتونخوا کې هم داسې زاړه هنرمندان چې دا غیر ریکارډونه دا غي سندره تر اوسه پورې موجود دي په حال کې دي یا په بد حال کې دي د دې د حفاظت څخه تنظیم روان دي چې دا محفوظ کړی شي را روان نستونو ته او که سبا څوک سیړنه کوي چې دا غي د پارم اسانه چې زموږ د موسیقي څنګه مخ کې تللی دا د دې تنظیم شته کنه د دې د حفاظت
په افغانستان کې خدای سي ولو چې یو د افغانستان ریډیو ټلویزیون یو هنرمندو چې هغه د پښتنو او د پښتو په موسیقي دومره لوی انسان وو چې ټول افغان ملت کې د هغه شکریا ادا کینی سی کولای د پښتو موسیقي راګر د کیسټانو کمپټیټیو وی دا یو غټ کډای کیندل او په هغه کې محفوظ کړي ول پټه ساتلی ول چې څو وخت امید کړي ګورنمنت رالی د پتر او ایسولو هغه پته په آرشیف کې محفوظ کړو او خوندې کړو د غیا کړو
د نوم سره ډاکټر صاحب د کس نوم سره چا چې کار کړی دی
نوم زما دا خو نه دی زه خدای افغانستان هر هنرمند په دې خبر دی چې هغه د کیسټان خوندې ساتلی ول دا ډیره مشهور کیسه ده. په شاور کې بدقسمتي دا اوس ول چې حالت د بلې ژبې وینکو د پښتو موسیقي چې کوم تاریخ ول د سلويش کال دغه پروتو پر ریډیو سټیشن په شاور کې هغه ته ور ورکې د سپندل شل کال مخکي ریکارډ ځای کړو په کوټه ریډیو چې دا بدقسمتي و چې دلته کم دوی هغه کیسټ درلود او ګول دغه کې دلو هغه په کارو چې دوی د لایبرری د پاره جوړ کړو یو د سټوډیو د پاره دی یو کیسټ به هغه کې بکله د تقریر ریکارډ کولو کله به یو ملي ترانه وکړه نو هغه د پښتو موسیقي په کوټه کې چې 22 ارکسترا سازنده ور سره ولو هغه دوی ځای کله اوس ما دوی یو کار وکړو چې د ونیم سره سندري مې پیدا کې په پاکستان کې هغه ما په سي ډي کې واړول او زله ګیم داغه ویډیو جوړوم او په خپل ویب سټ باندې زه خوروم په کې وصل جدي اوس راغلي دی په ویډیو کې محفوظ شوی دی.
ها
ها په د ټلویزیون خبره په ټلویزیون کې چې کوم ریکارډینګ کې دی هغه دوی د جدید آلاتو پر اتک سره لکه وی سي آر چې هغه باید دوی په بل شیاړه ولي پاکستان په بل هغه دوی وانه راولو ځکه دا میډیا دومره زر زر روانه ده چې پاکستان چې کوم ولو په نوي آلاتو دوی وانه راولو ځکه هغه اوس په بل شي نه وړي هغه مش ضایع کولو هغه مش ضایع کولو نو د موفوس کې دوی چې دی صرف چې کوم شوکیان خلک دي چې چا ته پاکستان پراته دي خپل په سي دي کې اړولي دا غوس خو پراته دي خو په حکومت سره تم سره دای شي اکیډمیانی نسته چې هغه مش دغه لرغونی کم قیمتي کم د پښتني تاریخ چې کوم سرمایه و زیرمه و دا په ځای کې دودا دا باید د افغانستان حکومت د خیبر پښتونخوا او دلته د سویلي پښتونخوا حکومت د سرکاري فند للارې بخت را وباسي او په جدید مشنانو یې واړوي چې زموږ دا سرمایه چې په لکاو سندرې دي زموږ تاریخ کې پروت دی، زموږ شاعري کې پروت دی، زموږ کلتور کې پروت دی، دا خوندي وساتي.
ښه، ډاکټر صاحب، د پښتو موسیقۍ په دې سفر کې، په دې مزل کې د ښځو سندرغاړو یا هنرمندانو د هغې څه کردار دی؟ موږ سره کوم داسې لوی نمونه دي چې هغې د پښتو موسیقۍ له څه ورکړي دي، خپل د آواز خواږې ورکړي دي، خپل هنر یې ورکړی دی؟
په دې اړه به زه د پېښور سندریز مکتب او پښتو فلمي سندریز مکتب خبره وکم چې په لوی سر کې ګلنار بیگم ده. ګلنار بیگم هغه خوږ آواز دی چې خلک دې ته ملکه پښتو موسیقي وایي. د دې د آواز د فلمو له لارې پښتو په لومړي ځل د افغانستان او پاکستان څخه بهر د عرب اماراتو، اروپا، امریکا او د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېدله. او د دې سره څنګه کې کشور سلطان د هغه کورنۍ، د دې مو، د دې درې خالاګانې او ماشوک سلطان، ماجبین کزلباش، نازیا اقبال، دا رقم یو ډېر اوږد لیست دی. د سوات والیانو چې کوم د پښتو موسیقي خدمت وکړي او په هغو کې د ښځو چې کومه ونډه وله، دغه رقم که موږ د کابل خبره وکړو، کمرګوله، بخت زمینه، نغمه او دا رقم پخوانۍ لس دولس نورې په کوټه کې ډېرې سندرغاړې بیچ رالې او په نورو سیمو کې نن سبا را روان دي. د ښځو ونډه بېخي ډېره ده په دې حالاتو کې چې زموږ په ټولنه کې یو خو موسیقي ته شنه ویل کېږي او بیا موږ ښځو باندې دومره بندیزونه لګولي دي. د هغه باوجود زموږ د ښځو ونډه دومره زیاته ده، دومره زیاته ده چې هغه په دې کتاب کې د هرې ښځې ذکر راغلی دی او په ډېر تفصیل راغلی دی او موږ ویاړو چې ښځې د دومره بندیزونو باوجود دې موسیقي له راغلي دي. خپل ونډه یې د سړیانو څخه زیاته نه ده نو کمه هم نه ده ورکړې ده پښتو موسیقي ته.
څه سپارښتنې دي د پښتو د میوزیکل هیریټیج چې کوم دی، زمونږ د موسیقۍ چې کوم ورثه ده، زمونږ چې کوم تاریخ دی، دا موږ څنګه ساتلی شو چې دا زمونږ روان نسلونو تم پاتې شي؟ ځکه چې په دې کې زمونږ تاریخ هم دی، زمونږ کلتور هم دی او زمونږ احساسات پکې هم دي.
زما وړاندیزونه چې زما په ذهن کې دي، زما باید په هر ساحه کې د موسیقۍ اکیډمانی د هنرمندانو لپاره جوړې شي او په دې کې لوی زمواري چې د ریاست وي، باید په هر مکتب، کالج او پوهنتون کې د موسیقي تربیت لازمی وګڼل شي او د هنرمندانو د معاشي حالت سمول لپاره دوی ته باید سرکاري ملازمتونه ورکول شي او دا حکومت کولای شي. په رادیو، ټلویزیون او کیسټان کې خوندي موسیقي د نن سبا په جدید حالاتو کې اړول او د رسنیو له لارې نړۍ ته رسول باید د لومړي ګام په توګه ترسره شي او د ښځینه سندرغاړو په هر ډول مرسته وشي. د هر دغه او لوی خبره دا ده چې سیاسي ګوندونه باید خپل نوي نوي سندرغاړي وهڅوي چې هغه دې میدان ته راشي او زموږ په ټولنه کې چې کوم ادروس د موسیقاران په باره کې کوم ذهن جوړ دی هغه دا سیاسي ګوندونه چې دی هغه ختمولای شي. او لوی خبره دا اخیری وړاندیز دا کوم چې د یو بقاعده منصوبه بندي لاندې باید د نوي پښتو موسیقارانو د روزنې لپاره چې دی کار وسی، په دې چې د موسیقۍ په جوړولو یا تر جوړولو کې د موسیقار کم کار دی هغه بنسټیز دور دی. په بدقسمتي سره دا وخت موږ د ګوتو په شمیر یو 15 موسیقاران لرو او نور هیڅ نشته، نو ځکه د نوي موسیقاران لپاره باید چې دغه وسی. په یو مثال ورکوم چې افغاني موسیقي خو 15 کال تاریخ لري، خو کله چې نواب شیر علی خان د هند څخه لوی موسیقاران راوستلو او په افغانستان کې په کابل کې په کوچه خرافات کې آباد کړو، په هغه ورځ د افغاني موسیقي بنسټ کېښول شو او دا هندي موسیقارانو پښتو موسیقي وروزل. هلته پاتې سو د هغو نسلونه اوس هم را روان دي د پښتو موسیقي خدمت کوي. نو موږ ته هم پکار دی چې موږ که د بهر څه وي که د لیوي که د دې موسیقارانو روزنه وکړو.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب چې تاسو وخت وویسته او موږ سره خبرې وکړې. په دې خپرونه کې ډېر خوشحاله اوس.
خور مو ودان، خوشحاله اوس.